د مخم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو ورستۍ پښتو نیم ساعت خبری مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان جنوب هلمند ولایت د ولسمشر حامد کرزي د سفر، پاکستان د کابل ته د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی د سفر په اړه د افغان ولسمشر له یو ویان سره مرکه، د افغانستان پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب راغونډ شوي دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، اجمل آن سټډیو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
په سر کې هم پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. ولسمشر کرزی نن له غرمې مخکې د هلمند ولایت مارجې ته ولاړ او هلته یې له قومي مشرانو او سپینګیرو سره ولیدل. تمکیږي چې د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد له خپل افغان سیال سره د لیدنې په هدف سبا کابل ته ولاړ شي. د ناټو عموم منشي پر اسلامي هیوادونو غږ کړی چې له افغانستان سره دې په مرستو کې برخه واخلي او په عراق کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکونه روانه ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. ولسمشر حامد کرزی نن له غرمې مخکې د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې له قومي مشرانو او سپینګیرو سره ولیدل. جمهور رئیس کرزی په مارجې کې خلکو ته وویل چې خپل اولادونه د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته واستوي ترڅو د خپلې سیمې او هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال خبر راکوي چې جمهور رئیس کرزی د مارجې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د ستونزو د حل لپاره به یې جدي ګامونه پورته کړي. په خبر کې ویل شوي چې د مارجې اوسیدونکو له کرزی نه وغوښتل چې د پوځي عملیاتو له امله دوی ته اوختي مالي زیانونه جبران کړي. د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون هم تیره ورځ هلمند ته سفر وکړ او هلته یې له قومي مشرانو سره ولیدل. دغه راز ویل کېږي چې ښاغلي کرزی او ګوردن براون نن هم په مارچ کې سره کتلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو د زیاتوالي سره په ګڼمیشتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو ګواښونه زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل نن د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې په هلمند کې د عملیاتو له ترسره کېدو سره د دې ولایت په ګاونډیو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پوځي عملیات د افغانستان په ځینو سیمو کې د پخوا په مقایسه ډېر شوي دي. تمکیږي چې د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد له خپل افغان سیال سره د لیدنې لپاره سبا کابل ته ولاړ شي. نړیوالو خبري اژانسونو د ایراني منابعو له قبل خبر ورکړی چې احمد نژاد به کابل ته یو ورځنی سفر کې د دواړو هیوادونو د اړیکو او د غرض د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو پر زیاتوالي خبري وکړي. د ایران د ولسمشر په توګه د احمد نژاد له دوهم ځل انتخابیدو څخه وروسته د لومړی سفر دی چې نوموړی کابل ته کوي. افغان چارواکو د ښاغلي احمد نژاد د دې سفر په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو خبري اژانسونو خبر ورکړی چې دا سفر د ولسمشر کرزی په بلنه ترسره کیږي. افغانستان او ایران پخوانی تاریخي اړیکې لري، خو په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګوند ایران د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره پټې مرستې کوي، خو ایران دا ډول تورونه په جدي توګه رد کړي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر کرزی سره د پوځي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. جنرال پرویز اشفاق کیانی د افغانستان، پاکستان او نړیوالو ځواکونو په درې اړخیز کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته تللی. د جمهور رئیس کرزی یو ویاند حامد علمی ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان دغه لوړ رتبه پوځي چارواکي له ولسمشر حامد کرزی سره په لیدنه کې ویلي چې هڅه به وکړي ترڅو د تروریزم په وړاندې مبارزه لا چټک شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان، پاکستان او نړیوالو ځواکونو د پوځیانو ترمنځ درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې پای ته ورسیږي. د ناټو مومونشي انډریس فوغ راسموسن نن پر اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ چې افغانانو سره د مرستې کولو په بهیر کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا اسلامي هیوادونو ته ځکه پکار ده چې له افغانستان سره مرستې وکړي چې دوی په خپلو کې یو کلتور، یو دین او ګډ ارزښتونه لري. په امان کې د خبرو پر مهال راسموسن د اردن ستاینه وکړه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه کې د مرستې چمتووالی ښودلی. نوموړي وویل په دې اړه به زر یو تړون وشي. د ناټو مومونشي وویل د دې تړون ځواکونه به تر هغې په افغانستان کې پاتې شي څو چې دا هیواد له امنیتي ګواښونو خوندي شوی نه وي. د ناټو مومونشي اردن ته په خپل لومړني سفر تللی او ټاکل شوی چې د پاچا عبدالله په ګډون به د دې هیواد له ګڼو نورو چارواکو سره هم خبرې وکړي. نن غرمه محل د خوست خار په فایز محمد خان واټ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان د ماین په چاودنه کې درې ملکی کسان ټپین شوي دي. د خوست امنیتي مسؤلینو ویلي چې بهرنیو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې. په یو بل خبر کې ائتلافي ځواکونو ویلي چې دوی د خوست په یعقوبیو ولسوالۍ کې نن سهار یو مشکوک وسلوال نیولی دی. په عراق کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکونه روانه ده. دا له 2003 کال وروسته چې امریکایي ځواکونو په دې هیواد کې د صدام حسین رژیم رانسکور کړ، دویم وار پارلماني انتخابات دي چې کیږي. له اتیا څخه د زیاتو ګوندونو تقریبا 6200 کاندیدان د استاسو د شورا د 315 څوکیو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. ویل کیږي چې د 19 میلیونو په شاوخوا کې عراقیان د رای ورکونې پر شرایطو پوره دي. خبري اژانسونه د عراق د کورنیو چارو د وزارت د سرچینو له قبله وایي نن سهار په بغداد کې د رای ورکونې د مرکزونو د پرانیستې سره سم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. له نورو ښارونو څخه هم د چاودنو راپورټونه ورکړل شوي، خو د تلفاتو په اړه یې دمګړۍ څه نه دي ویل شوي. په زرګونو عراقي امنیتي سرتیري د امریکایي ځواکونو په ملګرتیا د عراق په 13 ولایتونو کې د دې لپاره ځای پر ځای شوي څو د ممکنو چاودنو او نورو ناامنیو مخه ونیسي. عراقي رای ورکوونکي د یو شمېر شیعه اسلام پالو ګوندونو چې د صدام حسین له نسکورېدو وروسته واک ته رسېدلي او د ځینو سیکولر ګوندونو ترمنځ د انتخاب حق لري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه سخته کې و چې امریکا په دې توګه د تروریزم ضد جګړې لپاره ځانته یوه پلمه پیدا کړي. د ایران دولتي خبري ایجنسی ارناد احمدی نژاد له قبل لیکلي چې ولسمشر دغه خبرې د ایران د استخباراتو وزارت له چارواکو سره په کتنه کړي دي. بلخوا تهران دوه روسي پیلوټانو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې زر تر زره د ایران پرېږدي. د ایران د فارس خبري ایجنس د ترانسپورت د وزیر حامد بهبانی له قبله وایي چې تهران ویلي دي نور نو دغه پیلوټانو ته چلی تجارتي روسي کمپنۍ سره کار کوي اړتیا نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر پر ایران د ملګرو ملتونو د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران به د ملګرو ملتونو نور بندیزونه د دې هیواد اتومي لانجه غوڅه نه کړي. ینګ جی شینن یوې خبرې غونډې ته وویل بیجنګ لا په دې باور نه دی چې ډیپلوماټیکي هلې ځلې پای ته رسېدلې. که څه هم نوموړي په دې برخه کې د ځینو ستونزو موجودیت تایید کړ. بلخوا چین امریکا ملامتوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي خرابوالي اسباب برابر کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر یونګ جیشی د چین د پارلمان د غونډې په حاشیه کې وویل په دې وروستیو کې د بیجنګ او واشنګټن ترمنځ اړیکې په جدي توګه خرابې شوي او په دې کې چین هیڅ ملامت نه دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د چین موقف او ګټو ته دې درناوی وکړي. د چین او امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې د اړیکو د خرابوالي له سببونو څخه پر تایوان د امریکا لخوا د وسلو پلورل، یو شمېر نړیوالې سوداګریزې مسلې، پر انټرنیټ د چین لخوا سانسور او د تبت له جلاوطنه مشر د لیلا ما سره د بارک اوباما کتنې یادېدلی شي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه، سپورتي او اقتصادي خبرونو ته نسیم شفق دوام ورکوي.
په کابل کې نن د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خزو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شوی. د دې نندارتون یوې جوړونکې ژلۍ طوفان آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې د سکولونه، څادرونه او ټیکري یا خنونه او داسې نور نندارې ته وړاندې شوي او ځینې خرڅ شوي هم دي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي وایي چې ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د 15 هوایی ډګرونو د جوړولو کار پیل شي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست محمد الله بتاش د مشرانو جرګې د اقتصاد په کمیشن کې وویل چې د دوغه هوایی ډګرونو له جوړېدو سره به ولایتونو ته د آریانا او خصوصي شرکتونو د الوتکو پروازونه هم زیات شي. ښاغلی بتاش دغه راز وویل چې د مزار شریف د هوایی ډګر د جوړولو کار هم په جدي توګه روان دی. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغان بایسکل زغلوونکو یو شپکسي زړه په پاکستان کې د بایسکل زغلولو په مسابقو کې برخه اخیستل. د افغانستان تایمز ورسپانې خبر ورکړی چې د بایسکل زغلولو دغه مسابقه به سبا ته پیل شي او بایسکل زغلوونکي به له پېښور نه تر کراچۍ پورې لار ووهي. ویل شوی چې د دې لوبو نتایج به د راتلونکي جمعې پورې معلوم شي. په خوست ولایت کې د والیبال پیل شوې مسابقه تیر ورځ پای ته ورسیدې او د جمال ټیم په کې لومړی مقام وګاټه. د خوست ورزشی عامر عزیز ملنګ زازی آزادۍ رادیو ته ویل چې په دغو لوبو کې د خوست د مرکز ولسوالۍ څخه 15 ټیمونو برخه اخیستې وه. د سرګند کړه چې په دغو لوبو کې د الهام الله او وحید ټیمونو په ترتیب سره دوهم او دریم مقام ترلاسه کړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه مطلب لرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ ته ولاړ او د مارجې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی امنیت به خوندي کوي او د بیا رغونې کارونه به ګړندي کوي. د ناتو یو چارواکی وایي د افغانستان په جنوب هلمند کې د وسلوالو طالبانو له لورې د جګړو مشري هغه قمندان کوي چې له ګوانتنامې زندان څخه خوشې شوی دی. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلان وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د وروستیو تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو ته د مخالفینو ګواښونه زیات شوي دي. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسې جنرال اشفاق کیانی کابل ته د سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او نورو لوړ رتبه پوځي چارواکو سره وکتل.
د نظامي عملیاتو همغږي، اطلاعاتي مسایل او د تروریزم پر ضد کده مبارزه او کده مقابله کې دوی تبادل نظر درلود.
او دغه راز په عراق کې د نننیو پارلماني انتخاباتو حال درکو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ ته ناڅاپي سفر وکړ. کرزی په مارجې کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې زه دلته نن د دې لپاره راغلی یم چې ستاسو مشکلات واورم. د غونډې برخوالو کرزی ته شکایت وکړ چې د پوځي عملیاتو په جریان کې دوکانونه لوټ شوي، کورونه تالاشي شوي، ملکي خلک وژل شوي یا نیول شوي او بهرنیو ځواکونو هم له ښوونځیو څخه د اډو په توګه کار اخیستی دی. کرزی د مارجې له اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې امنیت به ساتي، ښوونځي به بیرته پرانیزي، کلینیکونه او سړکونه به جوړ کړي. کله چې نوموړي له خلکو پوښتنه وکړه چې آیا تاسو به زما ملاتړ وکړئ، ټولو لاسونه پورته کړل او په یوه خوله یې ورته وویل هو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې کرزی له غونډې وروسته خبرلاندو ته وویل چې ما نن یو فرصت ترلاسه کړ چې له خلکو سره ووینم، ورسره وغږیږم. کرزی وویل دا ډېر د خوښنۍ ځای دی چې دغه خلک د افغان حکومت او د بهرنیانو له کړو وړو دومره ځورېدلي دي. هغه وویل هغه ژمنې چې موږ د امنیت د ټینګښت او د بیا رغونې د کارونو په برخه کې له دوی سره کړي هغه به عملي کوو. د هلمند مارجې ولسوالۍ ته په سفر کې له کرزی سره په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریسل هم ملګری وو. په مارجې کې امریکایي او ناتو او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوي، د مارجې د پراخې سیمې کنټرول په لاس کې اخیستی دی او دا د روانې جګړې په ترڅ کې لومړی ځل بریالي پوځي عملیات بلل شوي دي. د افغانستان حکومت او لویدیز ملاتړي هیله مند دي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات به پخوانۍ تېروتنې جبران کړي او دغه جګړه به پای ته ورسوي. خو د مشترک په نامه روان عملیات به چې د هلمند مارجې او نادلي په ولسوالیو کې درې اونۍ وړاندې پیل شوي او د امریکایي پلي سمندري او برتانوي او افغان 15,000 ځواکونو پکې برخه اخیستې، هله بریالي وي چې د سیمې اوسیدونکي پر افغان پولیسو او حکومت باور وکړي او دوی د خوندیتوب احساس وکړي. دغه ټکی د ناتو د ځواکونو ملکي استازي مارک سډیبل د فرانس پرس خبري اژانس ته کک څرګند کړی. هغه ویلي چې امنیت او عدالت هغه ټاکونکي موضوعات دي چې آیا او بکړی شي چې د سیمې اوسیدونکو ته قناعت ورکړي چې په سیمه کې د دولتي ادارې ملاتړ وکړي او د طالبانو پر ضد ودرېږي. سیدویل په چې په مارجې کې د عملیاتو له پیل درې اونۍ وروسته د سیمې د وضعیت په اړه خبرې کولې وویل ډېر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي. هغه وویل خلک د افغان پولیسو له بابته چې سیمې ته ورغلي یا ورځي ډېره اندېښنه لري، ځکه د ده په وینا خلک له پولیسو پخوانۍ ترخې خاطرې لري. پولیسو له خپلواکه غلطه استفاده کړې، خلک یې په بېرحمانه توګه وهلي، ډبولي او په خپل سر تبقیف کړي دي. ښاغلي سیدویل اعتراف وکړ چې د وسلوالو طالبانو له لوري وسلوالو طالبانو له څلورو درې برخې سیمه ییز خلکو چې د ده په وینا له طالبانو په لیکو کې د دې لپاره درېدلي وو چې په سیمه کې د فاسدو چارواکو په وړاندې جګړه وکړي. په همدې حال کې د ناتو یو مقام وایي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو له لوري د جګړو مشري هغه قمندان کوي چې له ګوانتنامې زندان څخه خوشې شوی دی. د چارواکو په وینا ملا عبدالقیم نږدې درې کاله مخکې له ګوانتنامې زندان څخه افغانستان ته واستول شو او وروسته له مخالفینو سره د روغې د پروګرام په ترڅ کې د ولسمشر له امر سره سم خوشې شو. په دې اړه د رویتر خبري اژانس د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د وسلوالو طالبانو دا قمندان چې په ملا عبدالقیوم او ملا زاکر مشهور دی، په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ د راپرځولو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو او تر 2001 میلادي کال پورې په ګوانتنامو زندان کې وو. په راپور کې ویل شوی دی دا قمندان چې اوسمهال د هیواد په جنوب کې د طالبانو مشري کوي، د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش د پریکړې له مخې د افغانستان حکومت ته وسپارل شو. د ناتو د مقام چې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط له رویټر اژانس سره خبرې کړې وویل ملا عبدالقیوم په اوس وخت کې د طالبانو د دوهمې مرتبې د مشر او د طالب وسلوالو د پوځي چارو د عمومي قمندان په توګه د پام وړ کاندید دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار دا تاییدوي چې ملا عبدالقیوم په 2008 کال کې له ګوانتنامو زندان څخه افغانستان ته واستول شو او په 2008 میلادي کال کې د حکومت د سولې د پروګرام له مخې خوشې شو. د ناټو دا مقام وایي داسې ښکاري چې ولسمشر حامد کرزي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې د قومونو د خوشحالولو لپاره د دې قومندان د خوشې کولو امر ورکړی. یاد شوی مقام زیاتوي کله چې د ګوانتنامو د تصفیه کولو پریکړه وشوه او د زندانیانو په اړه غور کېده، ملا قیوم د هغو کسانو په ډله کې وشمیرل شو چې باید په بند کې پاتې شوی وای. خو د ده په وینا ولسمشر حامد کرزي د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناټو دا مقام زیاتوي د ده په نظر هغه مهال امریکایي چارواکي د دې قومندان د خوشي کولو پر پریکړه ډېر خوشاله هم نه وو. دای وی ملا عبدالقیوم له خوشی کې دوه وروسته ډیر ژر د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو مشري په غاړه واخیسته. دا چارواکي زیاتوي نو موري قومندان اوس د طالبانو له دوه جګپړیو او مهمو قومندانانو څخه دی چې ښایي د ملا برادر پر ځای وټاکل شي. ملا برادر چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو مشري کوله، په دې وروستیو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د امریکایي او پاکستاني مامورینو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. د ناټو یاد شوی مقام وایي د ملا برادر پر ځای بل کاندید د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو مشر ملا منصور دی. دی وایي داسې شواهد نشته چې ګنې له صحنې څخه د ملا برادر په ایستلو کې به د ملا قیوم لاس وي. دی وایي ملا برادر یو ځواکمن او باصلاحیته قومندان و چې نیول یې د طالبانو لپاره لویه ضربه وه. خدای زیاتوي چې ملا عبدالقیوم به هم د امریکا سرسختۍ دښمن وي. دی وایي دا قومندان هم کومه ملایکه نه دی او دوی ورپسې دي چې وینیسي.
و مردل چې د ناتو ځواکونو یو چارواکی وایي د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو قومانده د هغه کس په غاړه دی چې د ګوانتنامو د زندان څخه افغانستان ته له انتقال وروسته د روغې جوړې د بهیر په ترڅ کې د ولسمشر کرزي په غوښتنه خوشې شوی دی. ملا عبدالقیوم چې د افغانستان په تر ټولو نارامه ولایت هلمند کې د امریکایي او برتانوي ځواکونو په وړاندې د طالبانو د قومندې مشري کوي، ویل کېږي یو له هغو کاندیدانو څخه دی چې ممکن د ملا عبدالغني برادر پر ځای وټاکل شي. ملا عبدالغني برادر څه باندې یوه میاشت مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول شو. ملا عبدالقیوم په 2001 کال کې نیول شوی او تر 2008 کال پورې په ګوانتنامو زندان کې ساتل کېده. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یوه بېساري تنده اعلامه کې وسلوال طالبان په دې غندلي چې د هلمند مارجې ولسوالۍ په کوڅو کروندو دیوالونو او حتی ونو کې ماینونه او بمونه ایښي او له همدې کبله نه بې ځایه شوي خلک بېرته ورتلی شي او نه هلته پاتې خلک خپل ناروغان او ټپیان د درملنې لپاره له کورونو ایستلی شي. سره صلیب د طالبانو دا اقدام د جنګ په اړه د منل شوو اصولو خلاف بللی او هغه یې غندلی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د دې اعلامیې جزئیات عصمت سروان په یوه راپور کې راوړوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د شنبې په ورځ د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د ماینونو، چاودونکو موادو او بمونو استعمال وخنده. سره صلیب همداراز ویلي چې طالبانو خورا زیات بمونه او ماینونه شخ کړي چې د هلمند ولایت د هغو سیمو د اوسیدونکو د بیرته ستنېدو مخه نیسي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د خپل کور اور پرېښودو ته اړ شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل د غیر معمولی توند اعلامیه کې همداراس ویلي چې د طالبانو له لوري په لارو کې د چاودونکو موادو او وسیلو کارول چې د هغوی تر ټولو مهمه وسله بلل کېږي یو مخ ته منلو وړ نه دي. سر صلیب وایي چې په مارجې ولسوالۍ کې چې یوه زراعتي سیمه ده، دومره زیات ماینونه او چاودیدونکي مواد ایښودل شوي چې د سیمې عام خلک له خپلو کورونو نشي وتلی او حتی خپل ناروغان او ټپیان تر ډاکټر او کتنځي پورې نشي رسولی. دا نړیواله کمیټه هم داروزوی هغه کسان چې د فبروري په 14مه د افغان او نړیوالو ځواکونو تر عملیاتو مخکې یا د بریټ پترس کې لمارچې وتلی دي زړه نشي کولای چې بیرته خپل کلیو او مینو تستانه شي. د مارجې اوسیدونکو او پوځي قمندانان وایي چې هلته دومره بمونه ایښودل شوي چې نه یوازې کاروندي ترې ډکې دي بلکې په ونو پورې بمونه راځلی شي او حتی د کورونو په دیوالونو ایښودل شوي دي. د سره صلیب په راپور کې نه دی ویل شوی چې د ورځې څومره کسان په دې ډول بمونو وژل کیږي، خو د دې کمیټې په اعلان کې د هغې د کابل د مشر ریټو سټاکر له قوله ویل شوی چې ښخ شوي ماینونه او نور چاودیدونکي مواد په مارجې کې د ملکیانو د مرشوبلې مهم عامل دی. هغه ویلي چې د مارجې د اوسیدونکو لپاره تقریبا ناممکنه شوی چې له خپل کوره ناروغ یا ټپي وباسي او له همدې کبله ناروغان او ټپیان له درملنې یا بیخي محروم دي
او یا د درملنې ډیر کم چانس لري. سور صلیب وایي چې د نړۍ په 155 هیوادونو کې د ډاډ ډول وسلو استعمال له ماین څخه د استفادې د تړون پر اساس منع دی، او په دې ډول له چاودونکو موادو او ماینونو څخه استفاده د هر راز نړیوالو قوانینو او لومړنیو اصولو ضد او د دوی په نظر د منلو وړ نه ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC په ندرت داسې تون بیان ورکوي او عموما هڅه کوي چې د جګړې په وخت د اصولو سرغړونې د جنگ له لورو سره په محرمانه یا په پټ ډول شریکی کړي.
و امر دل چې د سره صلیب نړیواله کمیټې په یو بي ساري تون د اعلامیه کې وسلوال طالبان په دې غندل چې د هلمند مارجی ولسوالۍ په کوڅو کروندو دیوالونو او حتی ونو کې ماینونه او بمونه ایښي او له همدې کبله نه بې ځایه شوي خلک سیمې ته ورتلی شي او نه هم هلته پاتې خلک خپل ناروغان او ټپیانې درملنې لپاره روغتونونو ته انتقالولی شي. په مارجی کې د طالبانو لخوا خښ کړی شویو ماینونو نه یوازې د سیمې د خلکو ژوند تریخ کړی، بلکې د مشترک په نام عملیات هم له خنډ ځان سره مخامخ کړي وو. د خښ کړی شویو ماینونو همداراز په هلمند کې برتانوي ځواکونو ته هم ستر ګواښ متوجه کړی دی. همدې اماینونو ته په پام سره د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون پرون چې کله هلمند ولایت ته ولاړ، په هلمند کې له دیره ځواکونو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به د 200 په شاوخوا کې پرمختللي وسایل او امکانات ورکوي چې د دغو ماینونو پر ضد دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلان وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وروستیو تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې ښارونو او ګڼمیشتو سیمو ته د مخالفینو ګواښونه زیات شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې خپلې غونډې ته د کورنیو چارو دفاع وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیالان وربللي وو چې د هیواد په وروستیو امنیتي ستونزو ورسره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کاوه چې تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو او د دوی د بهرنیو ځواکونو ترمنځ لا هم سمه همغږي نه ده رامنځته شوې چې دا ستونزه په امنیو کې مهم رول لري. بلخو افغان امنیتي چارواکي وایي په ګڼمیشتو سیمو او ښارونو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې یو لړ اقدامات کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابل د احمد زبیر جمن په راپور کې.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په ډیریدو سره د وسلوالو مخالفینو لخوا په ګڼمیشتو سیمو او ښارونو کې ګواښونه ډیر شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال منیر منګل د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته وویل په مرجع کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو د هلمند په ګاونډیو ولایتونو او ښارونو کې خپل عملیات متمرکز کړي دي. هغه په دې برخه کې په کندهار او کابل ښارونو کې وروستیو بریدونو ته هم اشاره وکړه. منګل وویل په پلان کې ده چې په کابل او نورو لوګواک سره مخ کیدونکو ولایتونو کې د پولیسو شمیر او نور امنیتي تدابیر لا زیات شي.
موږ په دې فیو چې پر راتلونکي کې باید موږ دغه څه حوادثو مخنیوی وکړي، وکړو د کابل پولیسو تعداد مو نور هم ډیر کړو او د نور ولایتونو هم دا کار تنظیم کړو چې باید پولیسو تعداد ډیر شي. دلته پرلهوي د دې نه موږ کشفي ارګانو هم په دې موضوع باندې کار شروع کړی دی چې باید هغه پلانونه چې د مخالفینو د استفادې وړ ګرځي هغه باید په وخت زمان سره خونسه کړي.
منګل ومنله چې په تیرې یوې میاشتې کې وسلوال مخالفین وتوانېدل چې د کابل ښار په مهمو ځایونو کې حمله وکړي، خو هغه وویل چې په دې موده کې د ځان وژونکو حملو 15 واسکټونه او یو اندازه چاودیدونکو مواد هم نیول شوي او په دې توګه امنیتي ځواکونو د لا ډیرو حملو مخه هم نیولې ده. بل خو د مشرانو جرګې اکثره غړو انتقاد کاوه چې تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې او د دوی او بهرنیو ځواکونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده رامنځته شوې. د امنیتي وضعیت په اړه د سناتورانو د شکایتونو په لیست کې چې د مشرانو جرګې د منشي سید عزیز الله الفتی لخوا لوستل کېده، دا انتقاد هم موجود و چې تر اوسه پورې په یو شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې فعال نه دي. د وای په یو شمېر ولسوالیو کې یوازې ولسوالان او د امنی قومندانان له خپلو ساتونکو سره دي او د نورو دولتي ارګانونو د مامورینو درک پکې نه لګیږي. دولت په یوازې توګه نشي کولای چې سوله او ثبات رامنځته کړي، نو باید د سیمه ییزو ارګانونو له لارې د خلکو او قومي مشرانو نظر وغوښتل شي. د امنیتي ځواکونو او د محلي ارګانونو په ځانګړې توګه د والیانو او ولسوالانو ترمنځ باید دوامداره همکاري رامنځته شي. د مشرانو جرګې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ کې ادارې مرسیال دا ومنله چې په ځینو سرحدي او ناامن ولایتونو کې د دولتي کدرونو د نشتوالي ستونزه موجوده ده. عبدالمالک صدیقي وویل چې د دې ستونزې حل په ټولو اړوندو وزارتونو او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون په هلو ځلو پورې هم اړه لري. صدیقي د سناتورانو د دې شکایت په اړه چې په ځینو ولسوالیو کې بې کفایته کسان د ولسوالانو په توګه ټاکل شوي دي وویل دی وایي دا منم چې زموږ په سیمه ییز قدر کې یو لړ ستونزې شته چې هغه له دې امله نه دي چې موږ قصدن داسې کسان د ولسوال او یا والي په توګه ټاکلي دي. یو لړ روابط موجود دي چې د دې لامل شوي دي چې داسې کسان ځانونه د ولسوال او یا هم د کوم بل قدر په توګه وټاکي. که څه هم په افغانستان کې د هوا له تودېدو سره داسې ویره موجوده ده چې په یو شمېر ولایتونو کې به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه لا زور واخلي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د امنیت د لا ټینګولو لپاره به په لا جدي اقداماتو لاس پورې کړي.
د افغانستان د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو څرګندونې مو واورېدې چې د افغانستان ولسي جرګې ته نن په غونډه کې کړې وې. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی د درې اړخیزو خبرو لپاره کابل ته تللی. ښاغلي کیانی له افغان ولسمشر او یو شمېر لوړ رتبه پوځي چارواکو سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا په اړه یې خبرې کړې دي. کابل ته د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز او له افغان ولسمشر سره د هغه د سفر د هغه د خبرو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومن د ولسمشر کرزي له ویان حمید علمي سره مرکه کړې ده.
خاغل علمی ویل کېږي چې د پاکستانی پوځ مشر اشفاق احمد کیانی کابل ته راغلی دی. کته سو د دې د سفر د اهداف په اړه موږ ته معلومات راکړي چې دوی په کوم هدف کابل ته راغلی دی.
تاسو ته معلومه ده چې موږ یو داخلي پروګرام لرو چې د دې داخلي پروګرام د پاکستاني نظامي مقامات، افغان نظامي مقامات او امریکایي نظامي مقامات هر درې میاشتې یو جلسه یا پاپاسات کې په پاکستان کې لري. نو په دې اساس چې اشفاق کیانی کابل ته راغلی و او زموږ فوزی مقامات او زمینه فوزی مقامات را گرده ملاقاتون دلود.
خاقل علمی دو وای چه آیا پاکستانی پوز مشر پا کابل که لافغان مشران و سر هم لیده کاته دلوده لیده کسنگا؟
آقای اشفاق کیانی جلاد ما بخور رئیس رو کتل پرون او مخ که رایی نه ده افغانستان ده دفاع وزارت ده مقامات و او نور فوزی مشران سر رو کتل.
علمی سبتا سو دویل شه چه ده خبر و اساسی تمرکز سو لافغان مشران و سر دوی پا کم و مسائلو بنده خبری وکره؟
خبر ده نظامی عملیات همغږی اطلاعاتی مسائل او د تروریزم پر ضد کده مبارزه او کده مقابله کې دوی تبادل نظر درلود او کوم اطلاعات او سمه مسائل چې په دې درې میاشتو څلور میاشتو کې من ته راغلي وو دوی یو موږ سره شریک کړه او د بهتر همغږي دپاره چې لازم همکاري دپاره دوی خبرې درلود.
کابل ته د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او له ولسمشر حامد کرزي سره د هغې د خبرو په اړه د ولسمشر له ویان حامد علمي سره مرکه وه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن په عراق کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو په بهیر کې تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې خلک د چاودنو او بومي حملو له ګڼو پیښو سره سره د رایې مرکزونو ته تللي او په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. دا هغه څه و چې صدر اعظم نوري المالکي د هیواد له خلکو وغوښتي وو. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې نن سهار د رای ورکولو د بهیر له پیل سره سم په بیلابیلو ښارونو کې د بمی چاودنو لړۍ پیل شوه او د رای ورکولو پر مرکزونو راکټي حملې وشوې. نړیوال خبری اژانسونه د سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکي چې په دې پیښو کې څلورویشت کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په عراق کې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو په مقصد په ټولو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او عراقي پولیس او امریکایي عسکر په بیلابیلو سیمو کې په تیارسۍ حالت کې ځای پر ځای شوي دي. د عراق په انتخاباتو کې اتلس سیاسي ګوندونه برخه اخلي او په مجموع کې له شپږو زرو زیات کاندیدان د 325 څوکیو لپاره سیالي کوي. رای ورکوونکي په دې هیله په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دوی په جګړه ځپلي هیواد کې به د انتخاباتو په نتیجه کې ثبات راشي. یو رای ورکوونکي چې په بغداد کې د رای ورکولو یو مرکز ته تللی و وویل هیڅ راز حملې او ویرونې به د رای ورکولو لپاره د خلکو اراده کمزوري نه کړي. پر رای ورکوونکو کې یوې پخې میرمنې چې زوی یې د تاوتریخوالي په یوه پیښه کې وژل شوی دی هم برخه لرله. د په الکوت ښار کې د خپلې رایې له اچولو وروسته وویل زه ځکه رای ورکولو ته راغلی یم چې زما زوی وژل شوی دی او زه غواړم په دې توګه د هغه غچ واخلم. ما ښایي خپل زوی له لاسه ورکړی وي خو خپله رایه مې له لاسه نه ده ورکړې. د عراق صدر اعظم نوري المالکي چې نن یې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې رایه ورکوله په عراق او نورو ښارونو کې چاودنې یوازې یو غلمغل جوړولو بلل. ویل چې دا به د عراق د خلکو روحیات کمزوري نه کړي. عراقیان د خپل رای پر اهمیت پوه شوي دي. دا انتخابات د نوي حکومت او پارلمان په جوړولو کې رول لري او د هیواد پر سیاسي بهیر اغیز کولای شي. نو ځکه زه د عراق پر خلکو غږ کوم چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل انتخاب په سم ډول وکړي. څارونکي وایي د دې انتخاباتو تر ټولو زیات اهمیت په دې کې دی چې امریکا په نږدې راتلونکي کې له عراق د خپلو ځواکونو د ایستلو اعلان کړی. په پام کې ده چې په راروانو شپږو میاشتو کې له ټولو 100,000 امریکایي پوځیانو څخه نیمایي له عراق وځي او په داسې یو حالت کې به نوي حکومت ته ډېر مسؤلیتونه ورلغاړي وي څو دا هیواد د سولې، ثبات او پرمختګ پر لور روان کړي. کارپوهان د دې انتخاباتو بل مهم ټکی دا ګڼي چې تیر ځل سنیانو له انتخاباتو سره مقطعه کړې وه، خو دا ځل یې برخه پکې اخیستې ده.
له احمد تکل نه مننه چې د عراق د پارلماني انتخاباتو په اړه راپور وړاندې کړل. د په عراق کې له 2003 کال د صدام حسین د رژیم لړنګېدو وروسته دوهم ځل پارلماني انتخابات دي. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت پای ته ورسید. زه له تاسو اجازه غواړم. زرغونه منګل سټډیو ته راغلي او بل نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.